السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سننو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. خبر نو سرټ کې چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان د خدري سیمه هغه کورنۍ لسیمه وتلي چې ځنی غړي په وسلوال بریدونو کې پخپلې دوه تورن وو. لنن په خبر کې د میادي تبي ضد د ویکسینو مهم پیل شوې ده او د روپانو هوادونو په نیټو کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د هڅو ملاتړ کړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي داغه مشکوکو وسلوالو کورنۍ لسیمه وتلي چې د دوی په وینا پتراګرو بریدونو کې د ښکېلېدو په تور یې ورلا کورونه نړولې دي. په سیمه کې د ضلع انتظامي یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 19 د دوو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګېدو وړاندې یې کورنۍ لسیمه وتلي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د پوځ یو لوړپوړي افسر د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي وو چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره نوی پلان جوړ کړی دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا به له عدالتي کارروایي د مشکوکو وسلوالو او ځانمرګو بریدګرو د کورونو په نړولو اندېښنه خولې ده. پولیس وایي چې په کراچۍ کې د داعش ډلې دوه مشکوکه وسلوال وشلې دي. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ د اکتوبر په 2 رسنیو ته وویل چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې سلور پولیسان هم زخمیان شوي دي.
ہم نے ان کو زندہ گرفتار کر کے تاکہ ان
منگ بختل چدا دوڑا جوندی ونی بو او معلومات تی ترلا سکرو. خدا عملیات تو په وخت تر هغرو په پولیسو دزی کړي. په جواب کې دوڑا تر هغل وجلې شوی. دا عملیات سلور ساتا جاری وو.
وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي. د خیبر ضلع په جمرود سیمه کې د امنیتي ځواکونو په پوستا برید شوی دی خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. پولیس چارواکو د اکتوبر په 2 مشال ریډیو ته وویل چې د جمرود په ګودر سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ایف سی ځواک په چک پوستي برید وکړ او پولیسو بیا لاغ رستو ځوابي کارروایي وکړه خو وسلوال په تیښته کې بریالي شول. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پیښور کې لنن څخه د میادي یا محرکات تبې ضد د ویکسینو مهم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د روغتیا محکمې په حواله ویلي چې دا مهم به 12 ورځې جاری وي او په لومړي پړاو کې به له 9 میاشتو څخه 45 کلونو پورې عمر لرونکو له 8 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د میادي تبې ضد ویکسین ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د نفوس پاړه کارکونکو ادارې ویلي چې د افغانستان 95% وګړي له لوګې سره مخامخ دي. دوی به ورسره مرسته ته دوام ورکوي. د ادارې پرون په ټویټر لیکلي چې د ژمي پر مهال یې د روغتیايي خدمتونو او د خلکو د ساتنې کار پیل کړی دی. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام په راتلونکي ژمي په افغانستان کې سخت بللې خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې هم ورکړی دی. د مرکزی او ختیځي اروپا نهو هیوادونو په نیټو کې د شاملې دوه لپاره د اوکراین د هڅو ملاتړ کړی دی او له مغربي اتحادیانو یې غوښتي چې کیف ته د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع لپاره نوره وسله ورکړي. د اعلامیه چې د اکتوبر په 2 خپره شوې د چک جمهوریت، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، شمالي مقدونیا، مونټینګرو، پولند، رومانیا او سلوواکیا مشرانو لاسلیک کړی ده. دا لاغ وروسته ده چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د سپتمبر په 10 اعلان وکړ چې اوکراین په نیټو کې د شاملېدو لپاره د یو چټک طریقه کار تر لاندې درخواست جمع کړی دی. دا اعلان په هغه بس شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادا وکړه چې د اوکراین هغه سلور سیمې له روسیې سره یو ځای کړي چې د روسیې ځواکونو تر جزوي قبضې لاندې وي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو ورې دلې شی ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې په خدري سیمه کې داغو مشکوکو وسلوالو کورنۍ او سیمه پرېخې چې په پترهګرو بریدونو کې د ښکېلېدو تورونه پورې شوي دي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د پوځ یو لوړپوړي افسر د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په خدري سیمه کې د سپتمبر په 9مه د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه نړولي دي او دا کار یې د امنیت ټینګښت لپاره د یو نوي پلان له مخې کړی دی. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
د پاکستان فوزی او شمالی وزیرستان ذیلی انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا غا مشکوکه وسلوالو کورانه لسیمه وتلې چې د دوی په وینا د غلطه امنیتی ځواکونو پر کافیلو حملو کې ککړتیا په تور یو ورنه کورونا نړولې. دغه فوزی چارواکو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان خدري سیمه کې امنیتی ځواکونو پر کافیلو حملو کې د ککړو مشکوکه وسلوالو د کورونو ړنګولو دعوا کړې وه. په میر علی کې په هغه کورانو کې د یوې کورنۍ نږدې تربور چې د یری له وجې نه غوښتل نامای واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او فوز درې کورونه ړنګ کړل. د ده په وینا یوې کورنۍ درې رونه چې په امنیتی ځواکونو باندې په بریدونو تورن ول کور یې ړنګ کړل شوی او لسیمه وتلې. دویمې یاد ډول کورانه غړي هم لسیمه وتلې دي. د ځلې انتظامی یو چارواکي چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نامه نه واخیسته هم مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 9مه د درې مشکوکه وسلوالو د کورونو نړول کې دوړان دي دوی کورانه لسیمه وتلې دي خو معلومه نه ده چې چرته تللې. دریمه کورانه لا موجوده ده جرګه په لګیا ده خلاصی می باوزی. په میرامشاه کې د فوج یو لوړ پوړی افسر چې لرسنوی سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت امنیتی ځواکونو باندې بریدونو او هم د غلطه د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی. دغه کاروایی به دوام ولري. په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن اف سی آر په نوم قانون رایجو چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو کورونا ډنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمې ایستلو په څیر اجتماعي سزاګانې شاملې وې. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون ور وغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرعلي کې د مشکوکه وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسېدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی ښوولې. مشال ریډیو په دې اړه سیمه کې له جولای 18 نیټې نه د غلطه هدفي وژنو زید روان پرلت مشرانو سره هم د خبرو کولو هڅه وکړه خو مشرانو وویل پر دې موضوع نشي کولی چې خبرې وکړي. د سپتمبر په 20مه د میرعلي په بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید شوی و چې پکې یو ویش سرتیری ټپی شوی ول. په میرامشاه کې میشتو امنیتی ځواکونو پر هم غبرز رسنیو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد کاروایی کوي. هغوی ویلي ول چې پر امنیتی ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بډنګوي هغوی بل سیمه باسي او پر ضد به مقدمه جوړوي. ځایي خلک وایي چې ضربیازه به عملیاتو وروسته په لومړیو دوه کالونو کې هلته امن و خو له 2013 کاله بیا هدفي بریدونه پیل شول چې تر اوسه پکې سلګونه فعالانو مشرانو سیاستوالانو دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن او د شمالي وزیرستان پارلماني استازي د میرعلي په خدري کلی کې د پوسټ لخوا د مشکوکو وسلوالو د کورونو پړنګولو اندېښنه خوله ده. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په خدري سیمه کې د سپتمبر په 9مه د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه نړولي دي او د یوې نوې تګلارې له مخې به اوس د بریدګرو کورونه ړنګوي. که څه هم پوسټ دا نه دی ویلي چې دا اقدام به عدالتی کاروای رستو کوي او کنه. خود بشری حقوقو کمیشن وای چې په خیبر پختونخوا تر ورګړې درستو قبایلی ضلع د پاکستان د آئین او قانون په عملداري کې دي نو د عدالت له امره پرتا د چا کورونه ړنګول د بنیادی انساني حقوقو سرغړونه ده. تفصیل مجید بابر را کوي.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز لخوا بغیر د عدالتي کاروایي د مشکوکو ځانمرګو بریدګرو په کورونو ورانولو اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په میرامشاه کې د پوز یو لوړ پوړي افسر چې له رسنو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه ښولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د سپتمبر په 9 د میر علي په خدري سیمه کې نړولي دي او هغه کورنۍ به په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې وزي. د زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا نه دي ویلي چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه یې وران کړي دي او دغه پوځي چارواکي د دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنه کړل. خو د اکتوبر په 2 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر اکبر خان وویل چې زمشوې ضلع اوس د پاکستان د آئین او قانون په عملدارۍ کې دي او بغیر د عدالتي حکم د چا کورونه ړنګول د بنیادي انساني
بالکل دا بشری حقوقو بنیادی انسانی حقوقو خلاف ورزی کاری او پکار دا چې دلته کې باقاعده سویل انتظامیم ضلع په حیثیت باندې دغه انتظام دی او بیا ورسره دلته کې عدلیه هم خپل کار شروع کړی دی. نو په دې صورت کې دا لازمی دی چې باقاعده یو قانونی پروسس نه یو عمل نه دی دا تیر کړی شي او دا غی مطابق عدلی سے پدی خلاف سے کاروائی اجازت ورکی نو آگا کاروائی نکی گی دما خل کورونا رنگ ولو دا دغو دا د اجتماعی سزا دا تصور خو په دې نوی قانون کې د سره نه موجود نه دی. نو دا غزړې طریقې سره بیرته دې حال باندې دا یو سوال چته ای باقاعده
تر دا مهال پوز نه دی ویلي چې په خدري کلی کې دا کور د چا ملکیت او نه د کوم ځانمرګي بریدګر شناخت په ډاګه کړي چې د دې ډنګ شوی کور سره د هغه سره تعلق و. پوز دا اقدام پس له هغې پورته کړي چې د سپتمبر په 20 د میر علي پر بای پاس سړک د ملیشیا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي حمله کې 21 سرتیري ټپي شوي ول. په میرامشاه کې میشتو امنیتي ځواکونو پر هم هغه ورځ رسنو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پر ضد به کاروایی کوي. هغوی ویلي ول چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه بړنګوي، هغوی به له سیمې وباسي او پر ضد به یې مقدمې جوړوي. د کورونو ړنګولو پر دې اقدام د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم نیوکې کړي. هغه د اکتوبر په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا موضوع به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې راپورته کوي.
اسمبلی پستا د صوبائی حکومت پستا اگر دادا دادی خبر ضرورت گڑی نے چیچا سارا پدی کے سو بند آگا ڈسکشن نو کیا وہ بیخی د زور خبره ده روان دي اسمبلی سشن دي دا کیس په زور په کومي اسمبلی کې پېښ کومه مطلب پدې باندې په حکومت نه وختونه کومه چې دې باندې دې باندې تاسو خپل د نظر وضاحت وکړي. آیا د فوج نه تاسو پوښتنه کوئ شئ که نه شئ کوئ؟ آیا دی دسا قانون نو دسا قاعده لاندې ودی کار کوي که نه به کوي؟ ګوره د چا خو نه خوښه چې مطلب د هغه د کور یو بچی د چا زوی د چا ورور هغه د لاړ شي او خودکش حمله دې وکړي. خو اوس چې یو سړی جرم وکړي د هغې په بدل کې ته د چا کور ور نه د دې چا تا کوم قانون او کوم آئین د دې شي اجازت درکړي.
مشال ریډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د ډیپټي کمشنر شاهد علي خان نه په واتس اپ دا پوښتنه وکړي چې په خدري کلی کې پوز او ضلع انتظامی په کوم قانوني بنیاد دغه کورونه وران کړي او دا کورونه د کوم ځانمرګي بریدګر ملکیت و. د دې ترڅنګ د شاهد علي خان نه دا پوښتنه هم وکړه چې دا تګلاره او پریکړه چا کړي چې په شمالي وزیرستان کې به د بریدګرو کورونه ورانول کیږي او کورنۍ به یې ضلع بدر کیږي. ډیپټي کمشنر دا ټولې پوښتنې لوستې دي او د ځواب لپاره مشال ریډیو ته د انتظار کولو وویل، د سو ساتنو له انتظار پسې هم د دې پوښتنو ځواب ونه ویلو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو ویلی چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ کار نه کوي چې له وجې دوی مشکلات لري. دوی زیاته کړې چې د انټرنیټ بندېدو له وجې نه یوازې له نورو سیمو نړۍ سره رابطه پرې شوې بلکې د زده کړو او کار روزګار په برخه کې هم له سهولته محرومه شوې دي. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکي وایي چې امنیتي صورتحال ته په کتو یې په دې سیمه کې انټرنیټ بند کړی و خو اوس هڅه کوي چې بیرته یې فعال کړي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کښې د تېرې درې میاشتو راهاسې انټرنیټ بند کړی دی چې په وجه یې د خلکې ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. د ماکین سیمې سره تعلق لرونکی خبریال شریار مسید په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ او موبایل سیګنل بندش په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
د جنوبی وزیرستان حالات خو ګوک سي انٹرنیٹ دے میرا دے درنی میں میاشتے نا مکمل بند ہے. چکیم طالب علمون دی اور ویسرا ویسرا کاروباری طبقہ دو داتا ہاں ڈیرا ہٹا مسئلہ دو دینا علاوہ اس پر شک توی شید زنگاڑا دا میں دا سے علاقے دی چھو دیرے بیکورڈ دیرے غریز علاقے دی پا دا غاک شے دے موبائل سگنل ہاں باندی نو دا ڈیرا غلطا خبرہ دو اور میش خو پا دا نا پی جی چھ دمرا پریشنے نا باوجود دا خبرہ بیا دے سار نا سرنگش والا ہر شای بیا دے شید دغه خبرې جواب نه د سرکار سره شته.
د زنګاړه او شکتوی سیمې دوا اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت انټرنیټ سره د دوی په سیمه کښې د موبایل سیګنل یې هم بند کړي دي.
خبرې کوي زنګاړې نه د نیوز په علاقه شو موبایل سیم بالکل بند شوی دی. څلور ګنټې مزال مې کړی دی هم بیا هم نه ملاویږي ګایي دي وتلی هم روپۍ مې نه دی خوړلي وروسته ما چې خالي رابطه شي نیوز د شي د بده پته د چا ته هم نه لګي. علاقې خلک دا د دغه ستونزې سره مخامخ چې اولو دغه موبایل د میز د پلاسټ د نیکې نه ګرځول سابان خو چې کله په میز ووتاپل اوس یې ورنه بند کړل. مطلب دا ده چې میز د ډېرې ستونزې سره مخامخ دي. په هر ځای شی د مورو دی روغو دی رنځیرو دی په پېښور باندې ورته پروسه دي. دا پته نه لګي چې ته مړ شوې پوته شوې بس شولې میز حکومت نه دا غوښتنه کوي. دا د بهر چې فعال نه شي ته په خاطي احتجاج باندې مجبور شوې میزو د پیازه ور ورته اوځي مین روډو مکمل بند.
نوم حاجي حسن ولی کنسولر دی. موبایل چکیم نه ورته دا چې بحال شي او نیټ چکیم دی دا بحال شي. دا تقریبا وانته خدای علاقه دوه نه بوبړه بره دغه څه منډوه پر چار نه کوي. خلک مریض وشي هغه پیغام نه شي رسولی رسولی ته مړ ګوډ وشي هغه نه ډېر خال سره وتېرو پدې شي. چکیم بهر مسافر دی دوبۍ ابوظبي بیرهن رسول خیمه والا غریب باندې خلک چکیم دی کور والا مور پلور هغې نه هر هفتې کټ شوي دي. دې په وجه کله څوک یوه سر ته شي غره ته کله څوک بل ته درېږي
خو د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مشال ریڈیو تا وویل چې د مقامی انتظامیہ کوشش دی چې د خلکو د پورا د انټرنیټ سہولت زر بحال کی. سویلی وزیرستان اوسیدونکي دا هم وویل چې د دوی په سیمه کښې موبایل سیګنل او انټرنیټ د ژوند بنیادی ضرورت جوړ شوی دی. که د پاکستان حکومت موبایل سیګنل او انټرنیټ زر بحال نه کړي بیا و دوی په احتجاج لاس پوره کولی بنے وہ مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خپرونی د سهار لنه د مازیګر تر شپګو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش پر شارټ ویوز دولس زرا یو سلو دیرش پنځل زرا درې سو پنځه شپېته او پنځل زرا و سو پنځوس کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د کراچی پولیس وای چې په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې دوه مشکوکه وسلوال بشلی دي. پولیسو زیاته کړې چې په دې پیښه کې څلور پولیسان هم زخمیان شوي. بلخوا څېړونکي وایي چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش ډلې د فعالیتونو زیاتېدو نه انکار کوي، خو دې ډلې څو واري د بریدونو ذمهواري منلې ده. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر په دویما په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد محکمې سی ٹی ڈی پولیسو مشر ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ یو خبری غونډې ته وویل چې تېره شپه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښار په ګلشن معمار سرجانی ټاون کې د ترهګرو په ضد عملیات کړي چې پکې د ترهرګرۍ ډلې اسلامي دولت داعش وسلوالي خراسان څانګې دوه وسلوال وجلې شوي او د ترهګرو سره په نښته کې د پولیسو څلور عسکر هم جوبل شوي دي.
همنه انکو زنده گرفتار کرکې تاکہ ان سے ہم چیزیں ابسٹریکٹ کر سکیں.
موږ غوښتل چې دا دواړه ژوندي ونیو او معلومات یې ترلاسه کړو، خو د عملیاتو په وخت ترهګرو په پولیسو ډزې کړې. په ځواب کې دواړه ترهګر وجلې شوي. دا عملیات څلور ساعته جاری وو او په دې کې زموږ څلور عسکر هم جوبل شوي دي.
چار جوان مارے زخمی ہوئے.
دا آصف اجاز شیخ په وینا د وجلې شوو ترهګرو نمونه سید ایمل خان عرف حمزه چې د بلوچستان پشین او عبدالله عرف مامو چې د کوټي اوسیدونکي دي او دواړه پخوا د تحریک طالبان پاکستان او وسط داعش غړی وو. دا غونډې په وخت د سی ٹی ڈی د کراچی پولیسو یو مشر راجا عمر خطاب وویل چې دواړه ترهګر په بلوچستان کې په ګڼو بریدونو کې هم ککړو. د امنیتی چارواکو ترڅنګ په ګڼ شمیر ترهګری بریدونو کې هم لاس درلیدو.
یہ جو دونوں دہشت گرد ہیں یہ ان کا تعلق جو ہے یہ خطرناک دہشت گرد تنظیم آئی ایس کے پی سے تھا.
دواړو ترهګرو تعلق د خطرناک ترهګری ډلې داعش سره وو. دواړو ترهګرو په 2018 کال کې په بلوچستان کې د پولیسو په ڈی آئی جی حمید شکیل باندې پزان مرگی برید کی او تیر کال په کوټه کې په سرینا هوټل پزان مرگی برید کی هم لاس درلیدو. د پوسټ تر څنګ د ایف سی پولیسو په گاډو په وریدونو کې هم ککړو.
پولیس کې ټریکنګ سب په انکه حمله کیه وځه.
خو بل خو بیا وسلوال ډلې داعش د کراچۍ د دی پیخي او د پولیسو د خبري غونډې په تړاو کې سن دی وایي. په کراچۍ کې خبريال او څېړونکو ضیاء الرحمن وایي چې داعش په پاکستان کې د ډیرو وریدونو ذمہواري په غاړه اخیستي، خو بیا هم پاکستانی چارواکو با داعش پاکستان کی د موجودیت څخه انکار کولو.
زما په خیال کې دا کم ملک په مختلف حصو کې بشمول کراچی کم داعش یا کم تحریک طالبان پاکستان خلاف کم کاروائی شروع دي. دا دغه یو صدا داعش لپاره کراچی سنوي خار نه دي. دلته مونږ تللی چې ماضی کې هم داعش ډیر کاروائی نه کړلی. ټوله غټه واقعه پکې د عدالت په سفورا ګوټ کې د اسماعیلی کمیونټي کم یو بس او په امن حمله کړو کم کې ډیر کسان مړو او دا کم کاروائی دا ظاهر کوي چې په دې خار کې دنه داعش خپل یو سټرکچر او خپل وجود لري.
13 میاشت د ستمبر په 11 هم د کراچی پولیسو د ترهګرۍ ضد سانګي یو بیان کې داوه کړی و چې د کراچی خار د مرکزی یا سنټرل ضلع په یو مارکیټ کې د کاروایی په مهال د القاعده ډلې د سانګي یو وسلوال صہیب عرف عثمان نیولې دي چې ورڅخه لاسي بم او نوره وسله هم ترلاسه کړې ده. او سی ټی ډی هغه وخت ویلي وو چې صہیب د برصغیر پاک و هند د القاعده د اطلاعاتي چارو د سانګي مشر دی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
د مشال ریڈیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجا،
د مشال رادیوی مجله
په دونی مو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پرون یعنی د اکتوبر په دویمه د عدم تشدد د نړیوال ورځې په توګه ولمانځل شو. ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2001 کال کې د یو پریکړه لیک په منلو سره د دې ورځې هر کال د لمانځلو منصوري ورکړې وه. په دې تړاو پرون د پیښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز تر سوري لاندې غونډه هم وشوه. ډاکټر جمیل احمد چترالی د مرکز مشر او د غونډې له جوړونکو څخه دی. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې په سر کې ورسره د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت بخنه غواړم. د دوی د جوړې شوې غونډې حال پوښتلی دی نو راځي چې ورته غوږ شو.
ډیره مننه. جی دا خو د زموږ د پېښور پوهنتون د شعبې امن او تنازعات چې کم طلبا دی اسکالرز دی ناغی اخبلا پی سوسائیٹی لری او اغا هر کال امن حوالی سرا یا دا تشدد دروز حوالی سرا اخبل پروگرامون لری خونن هم با آغا مناسبت سرا دیو سمینار اینکار شیو پا جرگ حال که دا اینیم دی زمس دا نبی مرشوی ازلا دی التا جنگ نشوال یواز گارنٹی نبی اغی سرا نور دیر گامونو چطو دی با عوامو که آگاهی را وستلی د مزاحمت متبادل سیاسی لارې کتلی نو دا د هغې یو کړي ده چې هغې یوالې سره پروګرام شوی دی.
ښه، دې کې ډاکټر صاحب عدم تشدد چې کوم ارواز ده دا خپله یعنی د پښتنو په سیمو کې د دنیا د نورو ملکونو په مقابله کې څومره د اهمیت وړ ورځ ده چې په پراخه کچه ولمانځل شي؟
ډېره اهمه خبره تاسو چرته ده. د دنیا تاریخ کې تاسو راوالی او د عدم تشدد حوالے سر د دنیا یا د امن پیغمبرانو نامی چې کله غستې کیږي د نیلسن منډیلا وی مارتن لوتر کینګ جونیئر وی د ګاندی جی وی او ورسره سلورم نوم د باچا خان غستې کیږي. او باچا خان په دې ځکه باندې هغه وخت عدم تشدد خبره کوله چې کله د دنیا ټول استعماري قوتونه د گریٹ برٹن په مشرۍ کې د عمددین زکیرا د یو د تشدد لپاره انساني وسایل راغونډول او التا یو کس راپاس د چې موږ بخپل حق د لپاره خپل سیاسي جدوجہد کوو او مزاحمت به د گفتشنید او د احتجاج د لارې کوو. دا هغه بنیادی تخم و چې په دې مکه باندې خان عبدالغفار خان د نننا نو هم عدم تشدد دا عالمی روز خبر کی گی او بیا اغیتا بالخصوص دا تیرو سلویخ تو کالو دا افغان جنگ پا تناظر که کتے کی گی نو دا دی زکی دا دی خاوری دا دی خلق دا دی اسیدون کو او دا دی دا سیاسی تحریکونو ذکر چه پکی اونشی نو دا عدم تشدد دا دنیا فلسفہ او دا غی تاریخ باندې مګړی دی.
ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکدار وڅ چې دا یو پلما او بهانه هغه خلکو ته هم ورکوي چې څوک په ادمه تشدد باندې یقین لري یا سیاست کوي یا هغه خلک چې جنگ جګړې سر مخامخ دي او ادمه تشدد ته ضرورت لري نو په کومه پراخه پیمانه چې د منزل په کارو په پیښور او پښتونخوا او نورو سیمو کې نو آیا وجه څه ده چې په دومره پراخه کچه نسو ولمانځل سو یوازې تاسو یو سیمینار یا یو ځای کې تاسو کړی وي هغه شوی؟
او وجه خو ظاهره ده په دې خطه کې په دې منطقه کې د دنیا قوتونه هم او مقامی قوتونه هم د اسلحې د کاروبار یعنی د هغې ورثه دي د هغې حصه داران دي نو هغې داسې ریاستي پالیسي یا داسې اقداماتو له وده نه ورکوي هغې د لار نه ورکوي یا د هغې انکریج کوي نه چې په کومه ذریعه د تنازعاتو د حل دپاره د خبرو اترو د دماغ د وسط نظری نه کار واغستی کی چرته چې د دلیل په ذریعه د خبرو اترو په ذریعه د تنازعاتو حل راوستی شي. نو په دغه ځمکه باندې موږ دا تمه ولرو چې څوک د تنازعات یا تشدد زیاتې د عدم تشدد اکټیویټیز به زیاتې دا به لږ غیر مناسب توقعات
بھی ددی خلق خاص د سیم له خلق هغه خلق چې هغه د عدم تشدد خبره کوي یا هغه ځان ته اولسی تحریکونه وای په مختلفو شکلونو کې هغه خاموشتیا یا دغه په کومه معنی
خاموشتیا جی د تاریخ د نننۍ ورځ سره کنن سیمینار نه شوی خو پرونه بلو ډیر غټ لاریون په سواد کې شوی دی داغه نمخ په باجوړ کې او شو مند کې او شو په پارچینار کې وشو. نو د عدم تشدد پر رز باندې د یو سیمینار کېدو یا نه کېدو دا هم مهمه خبره ده، پکار ده. خو که دا نمی نو په دې مختلف سیاسي نظریاتو نه بهر د هغه خلکو سیاسي لیډرشپ چې چا د طالبانو نمایندګي کړې ده هغوی هم نن د عدم تشدد خبره کوي. نو یو اویرنس خوشته خو سیریمونیل ایکسپریشن هغه شانتی نن نشو. نو زدی ته زیات د اهم خبره ده خو دا سیریمونیل ایکسپریشن عموما ریاستی ادارې کوي یا ارګنایزډ فورمز کوي. عوامو شوری چې کوم ریاکشن وی هغه هم داسې رینډم وی هغه د تاریخونو او د روزو محتاج نه وی.
تاسو د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی مرکه او اوریدله چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ ورسره د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړې وه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور اوس په خبر کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. په خبرونو کې هم تاسو اوریدلې وی چې د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې داغه مشکوک وسلوالو کورنۍ لسنی می وتلی چې د دوی په وینا پتراګرو بریدونو کې د خکېلې دو پتوري ورلا کورونه نړولې دي. په سیمه کې د ضلع انتظامی یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط اکتوبر په دویمه مشال ریډیو ته ویل چې د ستمبر په 9مه د دوو مشکوکو وسلوالو کورونو ړنګې دو وړاندې یې کورنۍ له سیمې وتلې دي. چارواکو ویلي دي چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یو نوی پلان جوړ کړی دی. خو هلته د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا بې له عدالتي کاروایۍ د مشکوکو وسلوالو د ځانمرګو بریدګرو د کورونو په نړولو اندېښنه څرګنده کړې ده. دغسې اوریدونکو یو بل خبر هم دی چې پولیسو ویلي چې په کراچۍ کې د داعش ډلې دوه مشکوکه وسلوال وژلي دي. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون رسنیو ته ویل چې په ګلشن معمار سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور پولیسان هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. اوریدونکو مشال ریډیو دا اوس وخت شوی دی د 19 خبرونې د مشال مرکه. نننۍ مرکه ډاکټر شکیل سره شوی دا. ډاکټر شکیل د اوبو قومي شورا یا کونسل کې د خیبر پختونخوا استاد دی. د خبرونې قربا ګل ایاز ته نورازه چورته غوښ شو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو قدرمنونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو. خو نن موضوع چې ده د مشال مرکه کې ډاکټر او ځوان ډاکټر شکیل صاحب ملما دی را سره په دې پروګرام کې را سره برخه اخیسته وه. نوموړي له هالند نه د اوبو پر سیاست کې پی ایچ ډی یا لوړې زده کړې ترلاسه کړې. ډاکټر شکیل د اوبو لپاره د ملي شورا یا کونسل کې د خیبر پختونخوا استازي هم دي. هغه خبرې تاسې مخکې هم د ژوند په اړه معنی او د کار په اړه اورېدلې وي. خو نن به ورسره په دې ځانګړې مرکه کې خبرې کوو چې موجوده سیلابونو کم تباہی خوره کړی دا په خیبر پختونخوا کې او د هیواد په نورو برخو کې. نو د دې علتونه سړي دي، د وجوهات سړي او دا کم کم مسلې دي چې په هغه باندې قابو ومندل شي نو داسې د سیلابي حالاتو مقابله کې دي شي. ډاکټر شکیل صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي.
ډېر مننه.
تاسو مخکې د پروګرام سره راغلي وې، تاسو د ژوند او د کار په اړه باندې زمونږ اوریدونکو خبر هم دي. کله د سیلاب حالات تراشو نو آیا تاسو په نظر باندې دا چې کوم موجوده سیلاب راغلی دی په پاکستان کې، د نمخ کې تاریخي تناظر کې وګورو، وخت په وخت باندې سیلابونه راغلي دي. 2010 کال خو ډېر زیات سخت وو، خو آیا دا سخت وو او کنه دا غیر پرتله باندې دا غیر متوقع او کنه دا د دې توقع وو؟
د عبارت کې خو زه دا وایم چې کله 2010 کې چې کوم سیلاب راغنو دا زموږ لپاره یو ټیسټ کیس وو. موږ خپل سترګې کولاو کو او موږ په دواړو طرف کار وکړو. یو دا چې د خلکو دا رویه دي دا موږ بدلې کو، او بل دا چې حکومت کومه پالیسۍ جوړي هغه امپلیمنټیشن وشي، هغه دې امپلیمنټ شي. او هغه کې بدقسمتۍ نه په دواړو باندې کارونه شو. یو خدا بزو ما چې د هر دریاب د هر یو خړ د خپل دوبو وړلو یو کیپیسټي دا دریابونا د صدو راسی زرګونو کال راسی د خپل ځان له یو علاقه جوړ کړی دا چې دغه د دې حدود دي. مسله سو شو چې تیر شوي شل کاله په دې ملک کې خشکسالی اچلی ده، بارانونه نه کېدل، او وخت سره سره خلکو کتل چې دا خولونه خو راغون شول، نو دې د دې دریابونو او د خولونو په علاقه باندې رو رو قبضې شروع کړې، دی پکې پټي جوړ کړل، دی پکې کورونه هوټل جوړ کړې، ډېرې عرصه پکې جوړ کړ، باغونه جوړ کړ. دا خبره دې رکړه چې دا د دې دریاب علاقه ده، یو ځل کدی بیا خپل زور وښونو دار سے بدان سره وړي. خدای سره سره حکومت مختلف پالیسی هم جوړې کړې، او هغه پالیسو مقصد دا و چې د دریاب د حدود چې کوم دي دا مخکې نه معلوم دي، په نقشو کې دي، په زړو د هسټري په کتابونو کې دي چې دا د پروټیکټ شي. د دې لپاره به موږ وایو چې کله 2010 کې سیلاب راغی او دا خلکو ژوندونه ټول تباه کړل او ورسې وړل، نو خاص طور د دریای سوات او د دریای کابل په دې پښتونخوا کې ریور پروټیکشن ایکټ حکومت نافذ کړ. او هغه ریور پروټیکشن ایکټ مطلب دا و چې د دریاب او د خولونو نه 200 فوټه کې به خلک لرې آبادی کې او لرې به دي هوټل وغیرہ جوړي. خو
هغه اصلي حد دا غي نه 200 فوټه لري، چې کوم اصلي حد دی،
چې کوم اصلي حد دی چې دا غي نه 200 فوټه لري، نو هغه حد څخه چې هغه د دریاب غ خپل کم علاقہ هغه دوباره بیا خلکو هغه ځای کې آبادی شروع کو، خو دا خود حکومت ته طرف ناکامي شو، د عوامو ته طرف دا غي د رویو په وجه معنی مسله سو شو چې دوی دا مصیبت او تکلیف ولیدل، او دا غي باوجود بیا د هغه ځای کې کنستراکشن شروع کو، او هغه په دې وجه معنی چې هر سیلګند چکل سیل لذی نو هغه دا خواهشی چې هغه دی دریاب طرف ته کمره واخلي، دا هغه کمرې ریټم د نور نسیوای، دا هغه کور کرایان د نور نسیوای، ځکه چې یو سیندری نو عوام چې څه ډیمانډ کی نو هغه شان به مارکیټ هغه سیس پرووایډ کی، کا هغه هغه کې رشوت ور کی، کا هغه کې هغه حکومت کې خپل زور چلی، هغه بیا په هغه زمانی خپل
ویڈیوگانو کی سوشل میڈیا مانی ہم خورش ہوئی چھ دریا یا د سین پمنس کی زینی زینی ودانی یا ہوٹل نہ جوڑ شو.
جی بالکل، پدے کی ور سره د حکومت کم تنظیمونه دی دا بالکل پدے کی ور سره مرسته شامل ده. ما تختلی یو شاگرد خبره کوله د سوات نه چې د دې هیمون هوټل چې کم دی د سره ټوټل لس مرلی زه، او د دو کنال زه د دریا په منځ کې راګیر کم، نو دا حکومت نه دی دل چې د دې تپوسې کړو چې هغه ریور پروټیکشن ایکټ څه شو، بل د داخپل تاوان نو لیدل چې کوم په 2010 کې شو، نو د دې دوړو طرف دی د خلکو رویه بم بدلی چې دا څه کیږي، دا ستاسو لپاره نقصان دی او بیا حکومت په دار څه پلاس کیږي.
ډاکټر شکیل صاحب، لکه کوم د خیبر پختونخوا دغه وګورو، نو څومره سندونه دي د خیبر پختونخوا لوی او دریابونه؟
مون کو ګور نو خیبر پختونخوا کې زمونږ درې دریابونه داسې دي چې کومه افغانستان د طرف راځي، پاره کې د ټولو نغټ کابل له بیا کورم دی او بیا ګومل له دا درې چې کوم د افغانستان د طرف راځي، بیا په دې کې دریای سوات چې کوم دی انده په پاکستان کې سٹارټ کیږي او په پاکستان کې ختميږي او دریای کابل ته دا غورځيږي. نو زمون کچره پدیمان کارم کو نه موږ صرف د خپل ملک ناظر ته نه ګورو، موږ خپل گاونډیان سره د دې مقصد د پاره تعلقات خو چې زمونږ داسې یو سیستم جوړ شي چې موږ یو بل سره ډیټا او مختلف قسمه معلومات شیر کو دي شو وخت سره سره، خو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هیڅ قسمه داسې پالیسی نشته، داسې قسمه ادارې نشته چې دی یو بل سره کوآپریشن وکړي. اوس که تاسو وګورئ په دریای سند طرف ته انډیا سره زموږ معاهده شوې ده، او باوجود د دې چې زموږ په منځ کې یو دښمنی روانه ده، جنګونه دي، خو هغه موږ ته د مخکې نه وایي چې دومره اوبه در روانې دي.
تک خبره مې یو ذهن کې راغله چې کله په پنجاب یا په نور ځایونو کې کله هم د سینونو پیشګی اطلاع ورکوي چې د اوبو سطح دلته لوړې دي او دا اوبه هغه را پرې دي،
جی بالکل اغه اطلاع ورکی انڈیا بالکل په ټایم سره اطلاع ورکی او دی ته وای چې دومره وب زمون طرف در روان دي تاسو خپل بیراجونو کې په دریابونو په ډیمونو کې دومره گنجائش پیدا کې چې دا وب نقصان نه کیلتا دا د اغه انټرنیشنل چکن معاهده شي دي دغه غټه فائدہ چې نه غدای چې بیا باوند د تب انفارمیشن شیر کې خپل گاونډي سره
څنګه لکه چې سنتاس معاهده وا
څنګه چې سنتاس معاهده وا ستمبر 1965 مانی د پاکستان او د انڈیا د اوبو چکم ادارے وی د سنتاس چکم جوړی شوی دی چکم تا انڈس ریور کمیشن میٹنگ ٹاکلے شو چې دا وکی دی او بالکل دا جنگ په حالاتو کې مغه میٹنگ شوه دی نو د دې انټرنیشنل چې کومه معاهده دی دا ملکونه باوند کی کړ دی په منځ کې دشمنی جنگ نکار سی دی به یو بل سره تعاون بکی په دې حواله سره
دا مشال اړیکو کډرمو دونکو په مشال مرکه کې را سره له ثواب سره تعلق لرونکو ډاکټر شکیل چې د اوبو پر سیاست پی ایچ ڈی کړی دا غوسره خبرې ترې جاری ساتو خو سی ولکشن د مالو او د دمی رستوبه ډاکټر شکیل سره خبرو ته ادامه ورکو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د دمیرسو ډاکټر شکیل سره خبرو ته ادامه ورکو ډاکټر شکیل صاحب موږ د خیبر پختونخوا خبرې کو څنګه تاسو ویلې چې په د سوات چکم سند دی نو هغه په پاکستان کې شروع کیږي او پاکستان کې ختم شي دا چکم د پاکستان چکم اریګیشن سیستم دی د ټول هغه ته کوم ګورو څنګه تاسو بیان کړ چې د زینی کوتاهی د حکومتي پالیسي او د زینی دغه دی د دې لپاره تاسو د من ډیر جبر نظر لري نو آیا د دې چینلایز کول لپاره د دې اغل لپاره بهتري لپاره سب دسي کامونه پکار دي چې په راتلونکو کې هم کله کدا سي سیلابونه راځي کوم خلق اوري هم نو هغه سد سي ګګامونه دي چې هغه چ پورته شي نو دا وب پر زید دي چې زیان ورسبي هغه په ګټه باندې تمام شي کده بلوچستان مثال والی الته وچکالی و نو الته هغه ډیمونو بیرته وب پکې راځم شوي او الته هغه وچکالی چې کوم یو لړۍ واغه لګرشنه راکم شو نو تاسو په نظر باندې څه پکار
دی بالکل د دې بیا د غشن د دې حل چې دین هغه بیا دو طرف ته دی د یو داري قدرتي حل چې هغه ته هغه ما علم سبا ټول دنیا کې کار کیږي تاسو باور چې امریکا او یورپ او چین چې دغه خپل ډیمونو رورو ختمي ډیم یو ستاسو د کم وخت یو ستراتیجی ده چې د دې کلایمیټ چینج په وجه باندې چې کم دا اچانک ډیر بارانونه وشي کلاود برست وشي او فلډز چې کله راشي نو یو حد دې حل داري ک فرض ک د دریابونو غزاله حدونه معلوم شي او اوبو تاغم رلار ورکلی شي نو بیا مو تر سیلاب نه هیڅ خطر نشته ځکه د دې دریاب چې کم حدود جوړ شوی دي د زرګونو کال راشي جوړ شي دي در دغه نه بهر نه وځي خو هغه نن سبا ناممکن ده ځکه کوم غدل ته وګورو دریا کابل پیر سبا کو نوخار سره خوا کی نه تقریبا نیم آبادی راغلی داغه د دریا په علاقه کې وشي دا اوس خالی کول چې کنجي په غاړه پرته ده دا خالی کول ګران کار دي زین بیا د دې حل دادي چې هلکو کې رورو شعور پیدا کی او دې سره سره حکومت په تیزی سره ډیمونه جوړ کی خو رن اپ ریور ډیم چې څه توای چې کم تر دریاب د اوبو په لار کې جوړ کی او دا یاد ساتي چې په غټ دریاب بغټ ډیم جوړیږي او په وړو کې دریاب په وړو کې ډیم جوړیږي زموږ دل تخلق د کالاباغ ډیم مخالفت کی خدا چې کم حالات پیدا بردین نورم خرابېږي وخت سره سره کالاباغ ډیم سره دا کیږي کم از کم چې دا لاندې کمې علاقې دي سنچ پنجاب شو دا به کم از کم د سیلابونو نه محفوظ شي دغه شان په دریای سوات معنی چې کوم ممن ډیم د کوم تبه چې مونډه ډیم و دغه نقصانات چې ولیدل شو نو دا فیصله وشو په 2010 نه بعد چې دا مونډه ډیم د غټ شي ویلې ممن ډیم مونږ بیا ورکو چې د کیپیسټی د نور سی واشي نو موږ نو خار 400 مردان ثوابه په خورګو نو مستقبل کې سیلابونو نه بچ کو خو چونکی هغه ډیم معنی کار ډیر په کلار روان دي دا بیا خپل وجوهات دي په غیږ زمونږ خپل یو بل پروګرام کیږي جگدار چې د خلکو په حکومت باندې اعتماد ختم شوی دی ناغه پروسس ډیر په کلاره چلیږي چې د خلکو نظم کې اخلي او خلک تیارې او دا غي زینه پاسه
او دا غي ویډیوګان هم خبرې شوی وي ډاکټر شکیل صاحب چې په ماغه ډیم ته هم او ورغلی دی او هغه هم مات کړی دی چې کوم بندونه جوړو
خو هغه خلا انډر کنستراکشن دی کنه جوړ شوی نه دی کدا جوړ شوی او نو دا تقریبا زموږ سره 3 لاکھ کیو سټ پورې او بده سٹور کولو کیپیسټی دی کې موجوده و زمو سیلاب چې رسیدلې دی د 3 لاکھ نه کم دی مطلب دا چې کمې اوبه وي دا موږ سٹور کولی شو نو په دې ملک کې تاسو ته پتر چې دلته خشکسالي او سیلاب په یو ځای دواړه چلیږي دا اوس سیلاب دی چې څنګه دا ختم شي اوبه کمې شي نو بیا به جمع کړی یو د دو کالو د زراعتو ضرورت به هم پوره شو که باران نه وو دویمه فائده به مونږ ته غټه دا شوې وه چې زموږ اناج به سیوا شو مونږ به په دغه کې هم خود کفیله شوی به پکې او انفورچونیټلی هغه لاسر ته نه دی رسیدلی
د سندونو په اړه مانی داسې ویل کیږي چې هر سل کال پسته سندونه خپل لار بدلوي نو تاسو سیړنی کړی دی په دې اړه مانی نو آیا دریابونه سندونه خپل لارې هر سل کال پس بدلوي او کنه کومه خپل یو لار چې دا نو پاغي مانی بي
د دریاب خپل لار د خو ته ځو د دریاب په لار کې کنه به خامخا خپل کورس بدلی بیا سو دا سه قدرتي عواملی چې هغه په وجه مانی د زمکه شی بدلیږي هغه زلزلي هغه مختلف طوفانونه هغه لینډ سلایډینګ کیږي هغه ماینر کیږي خو هغه نیچر مطابق ایڈجسٹ کیږي وخت سره سره خو دا چې اوسنی کانټیکس کې موږ کوم وایو چې اوبو لار بدلی دا غي وجه دا ده چې هغه په لار کې هغه ته آبادی جوړ شو خارونه آباد شو روډونه جوړ شو هغه ته کوم ځای ملاویږي په پاغه طرف باندې وزي دي
نو دا زیات نقصان چې اوس کوم سیلابونه کړي دي هغه د دې غي علت اومدار یو وجه دا هم ده چې څومره آبادی او د دې لار کې د اوبو چې کوم هغه زوړ کوم دغه مطابق هغه لار باندې خلکو ودانی جوړی کړي دي
جی بالکل ام ټول وجه دغه ده لکه کومو ګورو دا موټر وی جوړ شوی ده د پیښور او د اسلام آباد په منځ کې دا ټول د کابل ریور فلټ پلین دی چې کله اوبه راځي دا بوزي په دې نو خار سره هم دغه 2010 کې شو چې کله د اوبو لار بیا نه و نو هم دا موټر وی دی د جازونو نه هټ کړي او خپل ځایلو مانه او لارې اوبو له جوړ کړي و هغه ځکه چې د اوبو په لار کې هغه یو سټرکچر جوړ کړو اوبو د اوتو لار نه جوړې دا او ډیر په هایټ جوړ کړو د دې چې کله هغه ټین هغه انوایرمنټل اسسمنت شو په هغه وخت کې ماهرین دا ویلي چې دا موټر وی دی چې یا بالکل په برابر شي چې دا اوبه د لاندې تیریږي او یا د انډرګراوند ورشي چې د اوبو لار نه بندیږي
او دا د موټر وی چې کوم ټوله موټر وی دا او کنه دا ځینی هغه لارې دي چې څنګه تاسو وی چې په نوخار کې د دې یو
دا د مردان او د پېښور منځ کې دا 400 د ریجن چې کوم راځي د غزې کې نو زه وګورم تاسو د موټر وی هاي ډېر سیوا ده درې کابل ډېر لاندې دی پاتې دي هغه اوس چې کلم دا اوس سیلاب راغی نو هغه به بالکل هغه برج سره چلی دی د غرضې مکسیمم لیمټو کدا موټر وی نو دا وګو پاسانه اوته دا په دې کلو باندې نه ورتلې
ډاکټر شکیل صاحب تاسو په دې خپل خبرو کې هم د موسمیاتي بدلون خبره وکړه او په راتلونکو کې هم په دې باندې ډېر کوګورو دنیا هر یو په نړۍ کې هر یو ملک ځپلې دي ځینې سیمو کې په ځنګلونو کې ورون لګېدلې دي ځینې سیمو کې سیلابونه دي غیر متوقع ځینې هغه کې داسې موسم دی چې هغه بالکل توقع نه کېدله په پاکستان کې په راتلونکو کې موږ دا یو هغه نه دی یو ټیسټ نه دی د پاکستان هغه لپاره څنګه تاسو مخکې خبر وکړه چې 2010 کال هم یو ویک اپ کالو یا یو داغی لپاره دی یو د بیدارۍ یو اشاره وا خو آیا راتلونکي کتاب څنګه ګوري د دې په دې تناظر کې
جی بالکل ما سنگ تاسو ته وای چې موږ ته د ټولو نه دی وخت غټه خطر چې کومه ده هغه موږ ته د موسمیاتي تبدیلو نه ده. هغه به زه بیا وایم چې دا موسمیاتي تبدیلۍ چې کوم دي په دې کې لږ شدت راغلی دی او د پاکستان غوندې غریب ملک چې کوم دی هغه د دې دپاره تیار نه دی. د هغې دپاره د پاکستان د خلکو یو خو تیاری په کار دی، په حکومتي سطح هم په عوامي سطح باندې خلکو کې دا شعور پیدا کول دي چې دې سره به مقابله څنګه کیږي. دویمه چې کوم دا هغه دا ده چې د دنیا کوم هغه گرین هاوس ګیسز چې ورته وي د هغې ایمیشن چې څنګه وخت سره سره سیوا کیږي نو د هغې نه به د پاکستان غوندې غریب ملکونه چې کوم دي دی به د هغې هغه کاسټ چې کوم دی هغه به په دې باندې راځي. پاکستان غریب ملک دی، دی سره هغه میټیګیشن دپاره نه هغه عمره پیسې شته نه هغه عمره سکلز شته چې هغه مقابله وکړی شي چې لکه دنیا سره دی یوځای شي او لاس ملاو کړي او د دې لپاره دی کوشش وکړي چې کوم ځنګلونه مونږ ختم کړي دي چې هغه مونږ دوباره بیا آباد کړو. هغه لم پیسې په کار دم سکلز په کار دی او مسله دا چې مونږ تر دې دواړو نه کمې دی. خو د دې بل غټه وجه چې کوم دا ده چې زموږ عوامو کې لا هغه شعور نشته چې هغه ډیمانډ جوړ شي د موسمیاتي تبدیلو لپاره او خلک ومني چې دا واقعي دا یو مسله شته او د دې اوس حل پکار دی او ار یو کس په دې کې خپل حصہ ورچول شي.
په مشال مرکه کې را سره ډاکټر شکیل چې د اوبو لپاره د ملي شورا یا کونسل کې د خیبر پختونخوا استازي دي هغه را سره ملمه دي. خبرې تری به جاری ساتو خو اوس یو ولشن د مالو او د دمیر استوبا نومول سره خبرو ته ادامه ورکو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د دمیرستو ډاکټر شکیل سره خبرو ته ادامه ورکو. کومنګ د خیبر پښتونخوا خبره کو نو د واوري غټان یا ګلیشیرز چې ته ویل کیږي د دې ویلیدو عمل هم کومنګ ګورو د پخوا پرتله ډیر زیات شوی دی او په دې رستیو میاشتو کې د پاکستان د موسمیاتي چارو چې وفاقي وزیر شریف رحمان هم دې خبرې ته اشاره کړې و چې ډیر پتوندۍ سره هغه ګلیشیرز چې دی هغه ویل کیږي او هغه اوبه چې دی هغه بیا راځي مخته. دا څومره د خطر خبره ده په راتلونکي کې
د دې خطر خو د چکم د نورث کې چکم علاقې دي سواد گلگت حنزه کاغان ناران دلته د دې خطر ډیر زیات شوی ده. تقریبا د نن دولس پنځلس کاله مخکې چکم آی سی مود نیپال والا کم اسسمنت کړو غدا ویلي چې په دې هندوکش کراکورم او هیمالیا ریجن کې 3000 سغټ او واړه گلیشیر دي او په دې کې دا 52 چکم دي 25 چکم گلیشیر دي دا ډېر خطرناک دي. دې کې رو رو تالابونه جوړېدل شروع شوي دي او دا اینی ټایم دا شلی دی شي. نو هغه مونږ ولي د چې په 2006-07 کې په چترال کې په بونی کې وشو بیا ګولین کې وشو بیا بروغل کې وشو. تقریبا هر کال مونږ اورو چې دا سیلاب کې اضافه کیږي او د دې سیلاب نقصان متدار ورسی چې یو خو دې سره لینډ سلایډنګ ډېر زیات شي ځکه چې دا تالاب کله شلیږي نو یو زلزله راشي هغې سره لینډ سلایډنګ شروع شي. بل دې سره نقصان زین دا اوشي چې دا اوبه کله هم په دغه دریای چترال کې راپریوزي د دې فریکوینسي د دې سپیډ سیوا شي. موږ دلته چې کوم مو ته اوبه راسي فرس کپ 72 ګنټو کې نو هم ته په 12 ګنټو کې راورسي او هغه د پاره موږ شان تیاری نه کړی. نو دا یو هغه ان ایکسپیکټډ یو داسې سچویشن جوړ شي چې هغه بیا موږ له بند نه راځي چې به سره سوق ګلیشیر معنی یو ان ڈی پی او پاکستان ګورنمنت سدا سي انیشیټیو وغوښتي چې د دې دمته ایڈوانس کې پته لګي خو چونکه حکومت هغه کې دلچسپي کمه وا د عوام هم کمه وا ناغه پروجیکټ او هغه پیسې چې وینو هغه یو کس ما سي ضایع شوې.
نو دې لپاره څنګه تاسو دا خبره کړه دا ډیر مهم هم ده چې په نورو هیوادونو کې مونږ ګورو نو هغه ته ډیر مخکې نه د هر یو هغه خبر وی او په دې ځل له هم کوم ګورو نو هغه پیشکی اطلاع وا چې سیلابونه راځي خو ودانه یو هغه په خپل ځای وي هغه خو چا سوک موف کولې نشوي یا بل ځای ته منتقل کولې نشوي خو آیا سدس یو نظام پکار یا شتا او که شتا هم نفعال به ولی ندی؟
د دې لپاره خو که موږ وګورو نو هغه خلک چې کم د مودو راسې فرض که په دې ګلیشیرو باندې د هغوی ټوټل ژوند ډیپینډنټ دی هغه خلکو دې سره سره په تیر شوي څو کلونو کې هغوی خپل علم سیوا شوی دی خو حکومت له پکار دي چې د هغې نه فایده واخلي سبب په دې کې د دغې خلکو علم پکار راشي لکه زه اوس تللی وم چترال ته نو هلته ما خلکو ته وو چې تاسو ته څنګه پته لګي چې گلیشیر خو ډېر برد نه ښکاري دوه درې هفتو په مزل باندې تاسو ته څنګه پته ولګي چې دا گلیشیر شنېدو والے دی هغوی وو چې د دې گلیشیر نه موږ ته بلا دا د اوبو چینلې را روانې شوي دي مونږ ټول څارو لام اوبو ورکو مونږ مسکو پټو لام ورکو خو چې کله په دې چینلو کې اوبه راتلل بند شي نو مونږ پوه شو چې بره څه نه څه روان دي مطلب دغه هغه ماتېدل شروع شوي دی د اوبو هغه لارې بندې شوې نو مونږ خپل څاروي او زنانه او ماشومان واخلي او مونږ یو محفوظ مکان ته ورسو اوس هم دغه علم چې کوم دی دا د ساینټیفیک علم سره یو ځای کړو لوی حکومت له پکار دي چې په دغه ځای کې سینسرې ولګي چې پته لګي چې څومره اوبه په دې گلیشیر کې جمع شوي دي را روان دي په ترقی یافته ملکونو کې د داسې گلیشیر په وخت وخت سره ډریلنګ کېږي هغې ته اوبه وباسي چې که دا سبا ماتېږي نو چې د دې هغه عمره زور نه وي چې د خلکو له نقصان ورکړي.
ډاکټر شکیل صاحب د پروګرام د پای شېبې هم دي په اخره کې لکه څنګه تاسو ډېر مفصل خبرې وکړلې او ډېر لکه هغه د ګټور معلومات هم وو چې د خلکو واورېدل چې دې وجوهات څه دي کوم مخنیوی څنګه پکار دی ستاسو پیغام به څه وي او بیا په ځانګړي توګه باندې په دې موجوده حالاتو کې چې کوم سیلاب نه ځپلي دي که قبایلي علاقې دي که د خیبر پختونخوا نورې سیمې دي د هغوی لپاره ستاسو څه پیغام وي چې څه وکړي په داسې حالاتو کې او د دې نه څه زده کړي ترلاسه
زما یو خو غټ پیغام داري چې دا مونږ د موسمیاتي تبدیلو نه چې مونږ څومره متاثر کېدی شو یا شوي یو دا یو حقیقت دی او خلکو له پکار دی چې دا قبول کی دا حقیقت دویمه خبره دا ده چې کم از کم د اوبو او د قدرتي د ماحول چې کم سیزونه دي په دې معنی د سیاستونه پرې دي د دې د مخنیوي چې ساینسدانان او پوه خلک چې څه مشورې ورکړي په هغې له په حکومت لام په کار دي چې پرې عمل وکړي که هغه ډیم جوړولي که هغه ریزروایر جوړولي او که هغه د گلیشیر باره کې خلکو له معلومات ورکولي په دې د ډېر سختۍ سره عمل وشي او د دې د حکومت داسې فیصلې وکړي داسې پالیسۍ دې جوړې کړي چې د هغې پراپر امپلیمنټیشن وشي نو موږ به دا ملک بم بچ کړو د دې دا خلک بم بچ کړو د دې قومي دولت چې کوم دی هغې کې به اضافه هم وکړو پکې.
ډاکټر شکیل صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو وخت وایستلو او دې ځانګړې خپرونې کې مو برخه واخیسته ډېره زیاته مننه تاسو نه. د مشال اډو قدرمنکو په مشال مرکه کې تاسو له ثوابۍ سره تعلق لرونکي ځوان ډاکټر شکیل خبرې واورېدې. نوموړي له هالنډه د اوبو پر سیاست پی ایچ ډي یا لوړې زده کړې ترلاسه کړې وي او ډاکټر شکیل د اوبو لپاره د ملي شورا یا کونسل کې د خیبر پختونخوا استازی هم دی او دی ویل چې په موجوده حالاتو کې د اوبو په اړه په سیمه کې لانجې هواربل ډیر زیات ضروری دي او دا موجوده چې کوم سیلابونه دي د دې مخنیوي لپاره پکار ده چې د اوبو باندې سیاست ونشي او دا په ساينسي بنیادونو باندې هوار کړ شي. همدې سره خپل کوربه غوښتل چې اجازه ورکړي په لوی اعلان مسپارم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی